قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. ازادي راډیو د خبرونه د سندرو میلمانه د پروګرام لپاره ځانګړی شوی بخنه غوړم. قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادي رادیوی مجلې اونیز پروګرام خبرو خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به د بین الافغاني خبرو د پریکړه لیک له جزئیاتو خبر شئ. قدرمن اوریدونکو، خبري برخه او د موسیقۍ د ازادۍ رادیوی مجلې اونیز پروګرام وروسته راځي. لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. لومړی د خبرونو سر ټکی، ټاکل شوی چې د امریکا او طالبانو استازي په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لړۍ بیا پیل کړي. د پوهنې وزارت تاییدوي چې د بدخشان ولایت په درایم ولسوالۍ کې د یو ښوونځي لسګونه زده کوونکي نجونې مسمومې شوي دي، او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څانګې په امریکا کې د نیول شویو پناه غوښتونکو او کډوالو وضعیت ناامیدونکی بللی. بشپړ خبرونه په دوحه کې بین الافغاني خبرې په افغانستان کې د روان تشدد د پای ته رسولو پر اړتیا په ټینګار سره پای ته ورسېدې. د دې ناستې ګډونوالو بېګا ناوخته یو پریکړه لیک خپور کړ. په دې پریکړه لیک کې موافقه شوې چې په عام المنفعه تاسیساتو بریدونه دې بند شي او د خلکو د سر او مال امنیت باید خوندي وي. دا غونډه پرون او وړمه ورځ د جولای په 8 او 9 د قطر او جرمني لخوا جوړه شوه چې د افغان حکومت، سیاستوالو، ملي شورا او مدني ټولنو استازو د طالبانو له استازو سره د افغانستان د سولې او ثبات په اړه پراخ بحثونه پکې وکړل. په دې اړه نور تفصیل په همدې خبرونه کې راځي. د امریکا او طالبانو مرکزیان بنن په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لړۍ بیا پیل کړي. د دوی خبرې د بین الافغاني ناستې په خاطر ځنډېدلې وې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل هیله مند دی چې نن به په مهمو مسایلو کې لا زیات پرمختګ وشي.
زور موضوع باندې چې بحث کوو چې د تروریزم مسله ده، د امریکې د قوا موجودیت په افغانستان کې په آینده کې مسله ده، د افغانانو د اوبو سره مذاکره ده، اوربند ده، ټولو کې پیشرفت کړي یو ځینې نقاط پاتې ده.
ښاغلي خلیلزاد له طالبانو سره د اووم پړاو خبرې تر ټولو دورو ډېرې ګټورې بللې دي. د پوهنې وزارت تاییدوي چې د بدخشان ولایت په درایم ولسوالۍ کې د یو ښوونځي 15 زده کوونکي نجونې مسمومې شوې دي. د دې وزارت ویاندې نوري نزهت تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل لومړنۍ څېړنې ښیي چې پیښه د کیمیاوي موادو د کارولو له کبله شوې. میرمن نزهت زیاته کړه
تعداد 75 تن از شاگردان که تمام شده
15 از دکون که چه در درای مولسوالی در منجی لیسه در لسم، یولسم او دولسم و طلگیو زدکون که انجونی دی در لابراتواری تطبیقاتو پر محل در کیمیاوی موادو در کارولو لکبله مسمومی شویدی.
مسموم شدن و شفخانه منتقل شدن.
نوریه نزهت هغه راپورونه هم رد کړل چې ګنې د مسموم شویو نجونو شمیر 125 تنه دی. هغه زیاته کړه چې دا نجونې له درملنې وروسته خپلو کورونو ته ستنې شوي او صحي حالت یې ښه دی. په بدخشان کې د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور له مخې دا پیښه 3 ورځې مخکې شوې ده، خو راپور یې چارواکو اوس ورکړی. ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د امریکا مرستیال ولسمشر وایي د یورانیمو د غنی کولو په اړه د ایران پریکړه د دې هیواد د ورانکارو فعالیتونو یو برخه ده. مایک پنس پرون دوشنبه په واشنگټن کې د اسرایلی مسیحیانو د یووالي کانفرنس ته وویل متحد ایالات به هیڅکله ایران ته اجازه ورنه کړي چې اټومي وسله جوړه کړي. د پنس له خبرو مخکې د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې ویان بهروز کمالوندی اعلان وکړ چې هیواد یې د دوشنبه په سهار د یورانیمو د غني کولو کچه له 4.5% اړولې ده. د ایران د اټومي موافقې له مخې دا هیواد اجازه نه لري چې یورانیم په سلو کې له 3.8% په زیات غلظت غني کړي. غني شوي یورانیم د اټومي بم په جوړولو کې کارول کېږي. ایران که څه هم ویلي چې د اټومي محدودیت تا نور او بخی چې د اټومي تړون محدودیت ته نور ژمن نه دی، خو مخکې ویلی و چې اټومي پروګرام یې سولهیز اهداف لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څانګې په امریکا کې د نیول شویو پناه غوښتونکو او کډوالو وضعیت ناامیدونکی بللی. د دې ادارې ویاندې روینا شیوداسانی ویلی دی چې د دې ماشومانو سختو شرایطو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنره ډیره ناهیلې کړې ده.
The UN High Commissioner for Human Rights is utterly appalled by the conditions
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر په امریکا کې د نیول شویو پناه غوښتونکو او د هغوی د ماشومان وضعیت نهیلې کړي. پناه غوښتونکو ماشومان باید هیڅ ونه نیول شي. د نړیوالو قوانینو له مخې دا کار ظالمانه، غیر انساني او توهینونکی دی. د امریکا د کورنی امنیت وزارت تیرونی په ټکساس کې د پناه غوښتونکو د توقیف ځایونو عکسونه خپره کړل چې له ټاکلي حده دوه چنده زیات خلک پکې ساتل کیږي. او وروستی خبر د کرکټ د نړیوال جام لومړی نیمه پایلو بنن د هند او نیوزیلند ترمنځ په مانچستر ښار کې کیږي. هند د 2019 کال په نړیوال جام کې له نهو لوبو وګټلی او نیوزیلند 15 لوبې ګټلی. نننۍ لوبه په ځایي وخت په 10:30 پیل شي. سبا د نړیوال جام د کوربه انګلستان او استرالیا ټیمونه دویمه نیمه پایلوبه کوي. د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام د انګلستان او ویلز په کوربه توب د جون په 9 پیل شوی او د جولای په 14 پای ته رسیږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام 5.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. اوس هم ورزو د خبري برخې ته، د ازادۍ راډیو د دې پروګرام خبري برخې ته. د دوهې په بین الافغاني غونډه کې موافقه شوې چې په عام المنفعه تاسیساتو بریدونه به بندیږي او د خلکو د سر او مال ضمانت به ورکول کیږي. دا د دې غونډې د یو اتمادهیز پریکړلیک مهمه برخه ده. دا پریکړلیک پرون ناوخته خپور شو. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دې غونډې دایریدل یوه لویه لاسته راوړنه بللې ده. صفی الله ستانکزی د موضوع جزئیات اوروي.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې په تړاو بین الافغاني ناسته د تاوتریخوالي په بندیدو او د سولې د خبرو په دوام پای ته ورسیده. د دې ناستې په پریکړلیک چې د شپې ډیر ناوخته خپور شو، په عام المنفعه تاسیساتو د بریدونو بندیدل، د خلکو د سر او مال د ساتنې تضمین، د سولې د خبرو دوام او د معیوبو او ناروغ بندیانو خوشي کېدل مهم موارد دي. د اعتمادیز پریکړلیک په 15 ماده کې د ناستې ګډونوالو د جنگ په ښکېلو خواو غږ کړی چې په دینی، مذهبي بنسټونو، روغتونونو، ملکي، تعلیمي او تحصیلي مؤسسو، بازارونو، بندونو او کارځایونو بریدونه دی بند شي. د یادې مادي یو بل بند ټینګار کوي چې د خلکو د سر او مال د ساتنې تضمین دی وشي او د ملکانو تلفات دی صفر ته راکم شي. د یاد پریکړلیک یو مهمه برخه په سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي، تعلیمي او فرهنګي برخو کې د اسلامي ارزښتونو په اساس د ښځو د حقونو تضمینېدل دی. د افغانستان د سولې په تړاو د دې بین الافغاني ناستې ګډونوالو همداراست ټینګار کړی چې د دایمي، ټولمنلي او باثباته سولې تضمین د ټول شموله بین الافغاني مذاکراتو په نتیجه کې ممکن ده. د غونډې ګډونوالو ټینګار کړی دی چې د افغانستان د سولې هوکړې دي په یو نړیوال کانفرنس کې تایید او د اړوندو شرایطو په بشپړېدو سره دي د سولې پروسه پیل او د سولې د تړون په تطبیق باندې څار وشي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا متحده ایالاتونو خاص استازي زلمی خلیلزاد د دغه کانفرنس تر سره کېدل په خپل یو لوی کامیابی یاد کړي. هغه پرون شپه د دوه د بین الافغاني ناستې د ختمېدو په درشل کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل: د قطر ناسته د یکشنبې او دوشنبه په ورځ وشوه او ګډونوالو یې له خپلو شخصي ادرسونو د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې او خپل نظرونه یې بیان کړل. په دغه ناسته کې د طالبانو 12 استازیو او له کابله 350 کسیز پلاوی ګډون کړی و. حکومتي چارواکي، د ملي شورا او مدني ټولنې ځینې غړي، سیاسيون، د رسنیو استازي او یو شمېر خزینه فعالان په دغه ډله کې شامل دي. د افغان حکومت یو لوړپوړي مقام د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل دوی خپل پیغام چې د سولې د خبرو ژر تر ژره پیل یې مهمه برخه جوړوي، د خپل استازي په لاس د بین الافغاني ناستې ته رسولی دی. د دوهې دا بین الافغاني ناسته تر دوو پخوانیو هغو چې په ماسکو کې وشوه ځکه توپیر لري چې دا وار د حکومت ځینې لوړپوړو چارواکو هم پکې برخه درلوده. د اداري اصلاحاتو د کمیسیون رئیس نادر نادری چې ولسمشر غنی ته نږدې کس دی، د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواک ادارې لوی رئیس عبدالمتین بیک او د ملي امنیت شورا مرستیاله شهرزاد اکبر له هغو دریو لوړپوړو افغان چارواکو ول چې په دې ناسته کې برخه درلوده.
د دوه د غونډې په اړه جزئیات مو واوریدل. اوس هم د دې غونډې له یو ګډونوال افغان سیاستوال حضرت عمر زاخیلوال سره مرکه واوري چې صفی الله ستانگزی ورسره کړی ده.
د سولې نقشې په اړه باندې هغه آبادی چې دي هغه مو سره ښکاره کړل چې کوم دي، د دې په څنګ کې هغه زینو کې چې تشویشونه وو، مثلا د حقوقو په برخه کې که د ښځو که د لګکۍ وو، او یا مثلا د نظام د ساتنې اصلاح او وختلتیا په اړه باندې پکې مواد شته دی.
عام افغانان د جنگ درېدل او بندېدل غواړي او له هرې غونډې دوی تمه دا ده. په دې غونډه کې څه وشول د جنگ په اړه؟
یو ماده کې دقیق ژمنتیا ده، د عامه تاسیساتو لکه ښوونځیو، پوهنتونونو، مدارسو، مساجدو د حریم درناوی به کېږي، هغې شاوخوا حفاظت به کېږي، حمله به نه کېږي، په هغه ځای کې چې عام وګړي اوسېږي په هغې کې، او همدارنګه په مشخصه توګه د عامو وګړو وژنه د صفر د حملاتو او د عملیاتو له کبله د دوی هغه د وژنې کچه صفر ته راښکته کول، په داسې حال کې چې همدا اوس په افغانستان کې هره ورځ په لسګونه تنه عام وګړي زموږ د جنګ له وجې وژل کېږي، نو دا یو ډېر ستر ګام دی، لومړنی ګام دی. طبعا د افغانستان خلک مطلق اوربند غواړي، اوربند مګر بیا مذاکرات غواړي، هغه د سولې د مذاکراتو په چوکاټ کې باید وشي، مګر په دغه ناسته کې دغسې یو ژمنتیا فکر کوم چې یو ستر لاسته راوړنه ده.
یو څه اوس هم پاتې دي چې د امریکا سره د طالبانو خبرې هم روانې دي، او دغه د مذاکراتو د پیل موضوع داسې دوی به څه وخت بالاخره مذاکرات پیلوي، یو دقیق وخت داسې څه نه دي ویلي که څنګه؟
دومره درته ویلی شم ډېر زر به وي، مشخصه نیټه مو په پاڼه کې را نه وړه، مګر داسې فرض کړه چې میاشتې به هم نه وي، کلونه به هم نه وي، په چټک به انشاءالله هغې حد ته ورسي.
تاسو په دعا کې په ځایي وخت تر 12 بجو د شپو پورې ناست وئ، هلته هم خبرې وکړلې، ډېره اوږده ورځ وه. څه فکر کوئ چې څومره ښکته او پورته مسایل یاد شول، څومره سره تاوده شوی مسایلو کې، او څه غبرګونونه په دې برخه کې؟
کوری په افغانستان کې ولا ستلس کال جنگ شو، همدا وسم خو نړۍ جنگ روان دی، بی اعتمادی فضا ډیره ژوره ده. په داسې وخت کې موږ د درګیرو خواو ترمنځ ناسته کېږي، په لومړني ځل د حکومت استازي او د سولې د محلي شورا غړي هم هغه کوچني مذاکراتي ټیم کې چې زه یې غړی وم هغې کې ګډون کوي، او بیا 15 ساعته تقریبا موږ مذاکرات کوو. نو په 15 ساعتو مذاکراتو کې طبعا احساساتي صحنې هم وي، خوښې صحنې هم وي، مګر خوشبختانه وتوانېدلو چې پرې نږدو. ډېر داسې ځلونه را پیدا شو چې نږدې دې ته و چې زموږ دا مذاکرات سره مات شي، یا د یوې خوا یا د بلې خوا یا د ټولو خواو نه، مګر وتوانېدو چې په هغه ځای کې موږ یې ماتېدو ته پرېنږدو، ځکه د افغانستان خلکو هیله د موږ څخه د یو ښه خبر وه، او هیله مندې مې دا ده چې دا په عمل کې ثابت شي. نو فلحظه په دغه اوس لحظه څه ستړیا چې دا ټوله رفه ده، او بالکل
مننه. تاسو د عملی کېدو هیله وښودله، فکر کوئ چې دغسې تضمین به موجود وي چې دغه څه چې اوس موافقې په شکل وشول او ډېره مهم مسایل پکې دي هغه به عملي شي، او دواړه لوري خصوصا طالبان به ورته ژمن پاتې شي؟
اول خدا چې دا خیي چې د افغانستان ټول اړخونه سوله غواړي، او سولې ته ژمنتیا غواړي. دلته طالبانو کولی شي توافق وکړي، د حکومت د طرفه استازو کولی شي چې توافق وکړي، مګر داسې توافق وکړه معنا ده چې ټول خواوې سوله غواړي. نو اوس اول خو موږ همدغه نیت ته دوی د ټولو خواو مثبت ګڼو، او دویم یو نوه اوس اخلاقي مسؤلیت لري د افغانستان د خلکو په وړاندې باندې، لکه د افغانستان د ولس 3 میلیونه نفوس بهتره نسانه ده، د عام ولس نه نشته، نو هغه انسانه کې هم به قضاوت کوي، بیا به نو د هغوی د قضاوت پاسخګو اوسي. زه فکر نه کوم چې هیڅ خوا هیڅ شخص به وغواړي چې دغسې یو سخت قضاوت په هغه منفي اړخ کې قرار ونیسي.
په دوه کې د بین الافغاني خبرو ګډونوال افغان سیاستوال حضرت عمر زاخیلوال و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. او سم د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کوو.
ګلوب ان میل ورځپاڼې د افغانستان د جګړې او سولې په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د مقالې عنوان دی: په داسې حال کې چې افغانان په قطر کې له طالبانو سره ویني، وروستۍ حملې د سولې خبرې تر سیوري لاندې راوستلې دي. د مقالې لیکوال په غزنی ولایت کې د یک شنبې د په ورځ د طالبانو حملې ته په اشاره لیکلي چې پکې څوارلس کسان وژل شول او یو سل اتیا د کوچنیانو په ګډون ټپیان شول. دا حمله د افغانستان د لوی ډلې سیاستوالو او مدني ټولنې د غړیو او طالب استازو ترمنځ په قطر کې د غونډې له پیل سره یو ځای وسوه. له اندېښنو سره یو ځای د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د اووم پړاو خبرې تر اوسه تر ټولو اغیزناکې بللې دي. دواړو لوریو د افغانانو د لویې ډلې او طالب استازو ترمنځ په قطر کې د دوه ورځنۍ غونډې په خاطر خبرې وځنډولې. ټاکل شوې ده دا خبرې بیرته د سې شنبې په ورځ د جولای په نهمه پیل سي. پریس ژورنال ورځپاڼې د برتانیا د موزیم د هغه اقدام په اړه لیکلي چې له مخې به یې غلا سوي لرغوني آثار بیرته افغانستان او عراق ته ورکړي. په مقاله کې راغلي چې یو شمیر تاریخي آثار چې په دې وروستیو کلونو کې د جګړو پر مهال په غیر قانوني توګه برتانیا ته صادر سوي وو، بیرته افغانستان او عراق ته ورکول کیږي. لیکوال وایي چې د ګندهارا د زماني مجسمې هم په دغو آثارو کې شامل دي. د ورځپاڼې په وینا دا مجسمې په 2002 کال کې په غیر قانوني توګه له افغانستانه پېښور ته وړل سوي او له هغه ځای د برتانیې هیدرو ته وړل سوي وي. کریک باز ورپاڼې د افغانستان د ملي کرکټ ټیم په اړه لیکلي دي. مقاله دې خبرې ته اشاره کوي چې افغانستان د 2019 کال په کرکټ نړیوال جام سیالیو کې نه لوبې وکړې او نه سره یې وبایللې، خو له پاکستان سره په لوبه کې افغان لوبډله لږ څه وځلېده. خو د مقالې په وینا حقیقت دا دی چې افغان کرکټ لوبډلې په نړیوال جام سیالیو کې د متوسطې کچې لوبې وکړې. مقاله لیکي چې د نړیوال جام سیالیو په آخري لوبه کې افغانستان د اکرام علي خیل غوندې یو غمی ومند چې ثابته یې کړه اوس وخت را رسېدلی چې پر همد پانګونه وسي. مقاله یو شمېر ستونزو ته اشاره کړې ده چې د افغانستان کرکټ لوبډله د نړیوال جام سیالیو تر تګ مخکې له ورسره مخامخ وه.
او دا له ژمنې سره سم د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
ده آزادی رادیو درنو اوریدونکو، ده ادب، هنر او فرهنگ درنو مینوالو، په سلامونو او نیکو هیلو موز محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غړنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړي.
د لیلی دوسترګې مجنون پیژني، د ازادي قیمت پښتون پیژني، د ازادي قیمت پښتون پیژني.
په هنر جاج کې د هنري ژانرونو د نمونو جاج اخلو.
خو موږ ولیدل چې وخت په تیریدو سره غزل هم دغه چوکاټ چیرې تغیر پکې راغی. په موضوعي لحاظ باندې
فنکار برخه کې د مسافر او ځوان هنرمند شمالي افغان پر ژوند او هنر غږیږو.
لغوندې خو ورته ډیر بدلته نه وایم، ډیر سمې پزړه کې دی لوګ بدلته وایم.
او رحمین خیال کې مو د روان زمان ویرجن سفر کیته نیکل شوه نظم رام غخته. خدای دانو څنګه وی شو چې ز اور باندې سوزیګم او غره پورې خان دی. خدای دانو څنګه ژوند شو چې ز مړیم خو ژوندې يم. خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشي. د خبرونه په پیل کې مریم توخی ته وکیږي چې د تیرونی فرهنګي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د خزانو اثر یو نیم میلیارډ ډالر عاید د دولت خزانه ته وارد کړی دی. د افغانستان د خزانو د اثر لننداري څخه په ورسته یو دوه کلونو کې په چین کې یو نیم میلیارډ امریکایي ډالر د دولت د خزانه حساب ته عاید وارد کړی دی. د ملي موزیم رئیس محمد فهیم رحیمی وویل چې د افغانستان د خزانو آثار د هیواد له پنځو لرغونو ساحو څخه ترلاسه شوي دي او په ټولیزه توګه 211 اقلام پکې شامل دي. هغه زیاته کړه چې دغه آثار په وروستیو دوو کلونو کې د چین په نندارتونونو کې نندارې ته وړاندې شو او په دې موده کې یو نیم میلیارد امریکایي ډالر د افغانستان د دولت حساب ته عاید وارد شوي دي. نوموړی وای د افغانستان د خزانو د آثارو یوه برخه د فلول غونډۍ لرغونې ساحې څخه ترلاسه شوې ده چې د برونزو دورې پورې اړه لري او 1600 کاله تاریخي لرغونتیا لري. دغه راز د آثارو بله برخه په ایخانم پورې اړه لري. ایخانم په تخار ولایت کې لرغونی ښارګوټی دی او له دغه ساحې څخه ترلاسه شوي آثار د باختري یونان د فرهنګ څرګندوی دی. د ملي موزیم رئیس څرګنده کړه چې د افغانستان د خزانو یو شمېر نور آثار د تلا تپې لرغونې ساحې څخه چې د جوزجان ولایت د مرکز شبرغان ښار په 1.5 کیلومتر واټن کې موقعیت لري ترلاسه شوي دي، چې په دغه آثارو کې د سرو زرو ګاڼې او لوښي شامل دي. په همدې ترتیب د آثارو یوه بله برخه په 2 میلادي پیړۍ پورې اړه پیدا کوي، چې د پروان د بګرام له لرغونې ساحې څخه او یو آثار هم د بلخ د زرګرانو غونډۍ له لرغونې ساحې څخه ترلاسه شوي دي. رسنیو او اطلاعاتو ته د لاسرسي د قوانینو په باب د تخار خبریالانو ته سیمینار ورکړ شو. دا ټولیزو رسنیو او اطلاعاتو ته د لاسرسي د قوانینو د پوهاوي په موخه دغه سیمینار په تخار کې جوړ شوی و، ترڅو خبریالان اطلاعاتو ته د لاسرسي د قوانینو په اړه پوره معلومات ولري. د تخار د اطلاعاتو فرهنګ رئیس فاروق لازمی وویل په هغه سیمینار کې چې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په نوښت د خبریالانو په ګډون په دغه ولایت کې جوړ شو، ټولیزو رسنیو ته د قانون او اطلاعاتو ته د لاسرسي په باب معلومات ورکړ شول. ګډونوالو دا ډول سیمینارونه ګټور وبلل او زیاته کړه که چیرې په نورو برخو کې ورته سیمینارونه جوړ شي نو ګټور به تمام شي. په کابل کې به د استاد کمال الدین بهزاد سیمینار جوړ شي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د معین پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ تیره اونۍ د استاد کمال الدین بهزاد سیمینار د جوړولو لپاره د تیاری کمیسون ناسته جوړه شوه. په دغه ناسته کې لومړی د تیرې ناستې د پریکړو او ترسره شویو فعالیتونو رپورټ د کمیسیون غړیو ته وړاندې شو او د کار د چټکوالي او موثروالي په برخه کې لازمې مشورې وشوې. وروسته د کمیسیون غړیو ته د میلمنو د نوملړ په باب چې سیمینار ته رابلل کیږي او د سیمینار د مقالو د انتخاب په باب خبرې وشوې او د کمیسیون غړیو د سیمینار نښان هم وټاکه.
تیرونی په غزنی کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمی کالیزی په ویاړ د فرهنګي ونې پرانیستون کې غونډه وشوه. په دغه غونډه کې د محلي او نظامی چارواکو ترڅنګ سلګونه تنه شاعرانو، لیکوالانو، د پوهنتون استادانو او د قلم خاوندانو ګډون کړی و. دا غونډه په دریو برخو ویشل شوه. په لومړۍ برخه کې مشاعره، په دوهمه کې د پوهنتون د استادانو له لورې د خپلواکۍ پر تعریف، ارزښت او ساتنه رڼا واچول شوه، او په درېیمه برخه کې سندریز بنډار هم و. په غزنی کې زموږ خبریال حبیب الرحمن تاثیر دغه غونډې ته ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
د لیلی دوسترګې مجنون پیژنې، د آزادې قیمت پښتون پیژنې، د آزادې قیمت پښتون پیژنې.
د تیر یکشنبه په ورځ په غزنی کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمی کالیز په ویاړ د فرهنګي ونې پرانیست غونډه وسوه. په دغه غونډه کې د محلي او نظامی چارواکو ترڅنګ سلګونه تنه شاعرانو، لیکوالانو، د پوهنتون استادانو، د قلم خاوندانو، مینوالو، ښځو، ځوانانو او لسی خلکو ګډون کړی و. دغه غونډه چې په دریو برخو ویشل شوې وه، په لومړۍ برخه کې مشاعره، دوهمه برخه یې د پوهنتون د استادانو له لورې د خپلواکۍ پر تعریف، ارزښت او ساتنه رڼا اچول، دریمه برخه هم سندریز بنډار و. دا غونډې لومړۍ برخه مشاعره د غزنی والی وحید الله کریمزی په علمي او فرهنګي خبرو پیل سوه. هغه له شاعرانو غوښتنه وکړه ترڅو په خپلو شعرونو کې ملي یووالی، پرمختګ، مینې او ورورۍ ته پام واړوي.
ټول شاعران د مخالط داسې انځور کا، واقعیتونه داسې بیان کا ترڅو د هیواد ملي ګټو، د افغانستان د خلکو وحدت، یووالی، اتفاق، اتحاد ته پکې صدمه ونه رسي، بلکې هغې ته یوه غوټه ورکړه. اشعارو کې به موږ ډېر ښه واضح پیغامونه ولرو. هغه ستونزې، هغه مشکلات چې په ټولنه کې وجود لري او هر یې په هر قشر د ټولنې یا حکومت یا ولس پورې تړاو لري، دا به داسې انځور کا او د مسؤلینو مخ ته به یې کیږدي تر څو یې په حل کې اقدام وشي.
غازی غلی غلی ګوري، بیا له ګوره زموږ کور ته، زموږ چغو فریادو ته، زموږ ځوږ، زموږ شور ته. هغه شور، هغه غوغا چې پیړۍ وړاندې کړه د پورته، په خپل کور کې خپلواک کړو، پرې یې نه ښودو پیغور ته.
له مشاعرې څخه وروسته د غونډې دوهمه برخه د حقوقو او علم په تعریف کې د ازادۍ پیژندل، د انسان لپاره د هغې ارزښت، د افغانستان په استقلال کې د نړیوال زمینی او عامل او انګازې تعریفول، د افغانستان د ازادۍ په پروسه کې په داخلي اړخونو رڼا اچول، په ازادۍ باندې د نوې او عصري ټکنالوژۍ اثر درلودل، او تشدد، فکر، اختلاف او وچپکرۍ د تلپاتې ازادۍ لپاره ګواښ بلل کېدل، پر موضوعاتو علمي او اکاډمیک بحث وسو چې د دولتي او خصوصي پوهنتونونو استادانو پکې ګډون کړی و. د دغه بحث کوربهتوب په غزنی پوهنتون کې د پښتو ژبې او ادبیاتو استاد پوهنیار مصطفی سپا پر غاړه و.
د ګران هیواد افغانستان د ازادۍ د سلمې کلیزې په مناسبت را ټولو ګډونوالو سلامونه. په دغه اکاډمیک بحث کې را سره په غزنی کې د شته دولتي او خصوصي پوهنتونونو یو شمېر محترم استادان برخه لري. دوی به د ازادۍ پر ماهیت، ارزښت او په اوسنیو شرایطو کې د امان الله خان په میراثونو باندې سره بحث کوو.
په غونډه کې ځای پر ځای د ښوونځیو د شاګردانو له لورې ترانې هم وویل سوې چې د ګډونوالو په چکچکو بدرګه کېدې. د غزنی د اطلاعاتو فرهنګ رئیس بشیر محمدی وایي دا په غزنی کې د فرهنګي اونۍ د غونډو د لړۍ یوه برخه ده چې تر اوسه پورې درې غونډې ترسره سوي او نورې به هم وخت په وخت روانې وي. ازادي راډیو ته یې وویل غزنویان هنري خلک دي او هنري ژوند غواړي.
لنی کمرغه په غزنی کې د افغانستان د ازادۍ د سلمي کلیزې په ویاړ فرهنګي اونۍ درلود. ملي ترانې، ملي سندرې، کنسرتونه، نندارتونونه او مختلف برنامې هم درلود. د استقلال په مورد هم څیړنیز بحثونه درلودل. د دې ټولو هدف دا دی چې موږ نړۍ ته وښیو چې په غزنی جګړه تپل شوي غزنویان با هنره خلک دي او په هنر ژوند غواړي، او دوی هم په زرګونو کسان راټول شول په دې برنامه کې ګډون وکړ.
غونډه چې مازدیګر پیل سوې وه د شپې ناوخته په ملي سندرو او ملي اتڼونو سره پای ته ورسېده.
کله چې د یوې ټولنې هنري، فرهنګي او ټولنیزه برخه د علمي بنسټ پر خوا روانه وي، نو نومونې هم د علمي منطق او استدلال پر بنسټ کیږي. هغه نومونې چې په غیر علمي شکل رامنځته شوي وي اصلاح کیږي او د علمي بنسټ له مخې درستې بڼې ټاکل کیږي. په پښتو ادبي دایره کې د ادبي او هنري ژانرونو د نومونې مسئله یو کړکېچن او لستونزو ډکه مسئله ده. د هنر جاج نننی برخه کې د ادبي او هنري ژانرونو د نومونې په پار د کابل پوهنتون له استاد پوهنوال ډاکټر لال پاچا ازمون سره غږیدل یو.
هنر جاج
ډاکټر صاحب، په پښتو ادبیاتو کې په خاص ډول د هنري ژانرونو لپاره کوم نومونې چې شوې دي، دغه نومونې څه ډول شوې؟
دا نومونې مونږ یا د پښتو منظوم ادب په دوو برخو کې ویشو چې یو برخه فولکلوري ادبیات دي یا شفاهي یا ګړنی ادبیات، یو دویم برخه دیوانی ادب دي. ښه، شفاهي ادب کې هم چې کوم نومونې تر موږ راغلي دي، دا موږ د امغه د ولس له نمونه راخستی چې ولس ورته څه ویلي دي، امغه نمونه موږ هم ورکړي دي. یعنی دا دوی کې جوړ شوي نمونه چې یو ادیب پاتېږي، څېړونکي یا محقق پاتېږي، د ته نوم ورکي، دا کم ښکاري. اوس بیلګۍ سروکستان نوم نه دی، دا خپل ولس ورته ویلی دی دا سروکی دی، سر نه اخیستی دی. کنه معنا دا چې یو دوه درې مصرې ویل شوي دي، هغه نه وروسته بیا په دې سر کې دوی په موسیقۍ کې ټپې ور اچولي دي، وسر غبرګي کړي دي. سروکی هغه سر نه اخیستی دی، دا نوم یې ورته ورکړی. لنډۍ، ټپه او همدارنګه مصره، دا هغه نومونه دي چې دا ما ته نه دي ورکړي، دا مولس ورکړي دي. په یوه سیمه کې ټپه بولي، په بله سیمه کې لنډۍ بولي، په بله سیمه کې مصره بولي، او کېدش کوم بل نوم هم ولري او لري بای. او دا په لنډیو کې هم دو دوی نمونه راغلي دي، استعمال شوي دي. همدارنګه ببولالی، دا هم تانه دا ورکړی، دا نوم تانه دا ورکړی، دا نوم هم ولس ورکړی چې ببولالی دي.
یو خو هغه نمونه شو ډاکټر صاحب چې هغه ولس ورکړی دي، یو هغه نمونه او ژانرونه دي چې موږ تل نور ادبیات راغلي.
همداز اوس هم راځم هم دي تم کنه. یو خو دا یو د دیوانی ادب خبرې دي چې هغه دیوانی ادب موږ ولي ورته وایو. هغه ادب دی چې تحریری لیکل شوی ادب دی، او اکثره وخت د فورمونه د نورو ژبو نه په اغیز باندې راځي، خو بیرته بیا د هر ژبې عروضي جوړښت سره فرق دی، هغه غسې نه وي. مثلا غزل دی، د غزل شکل او جوړښت په همدې ډول باندې چې قافیه څنګه تکرار شي او مطلع ولري او نور مصری څنګه په قافیوي جوړښت کې سره برابرې وي، دا هغه څه دي چې زموږ شاعر یا زموږ ناظم دا د نورو د ادبیاتو نه په اغیز باندې لیکلي او دا تعریفونه هم دغسې راغلي دي. هماغه د هغوی تعریفونه دي، موږ هم کټ مټ راخیستي دي او بیرته هم بیا پرې سوچ نه ده کړی یا کره کړي هم نه دي. قصیده همداسې درواخله، ربایي همداسې درواخله، دا هغه دي چې د نورو ژبو نه په اغیز باندې یا د نومونو په حساب راغلي دي. خو ګوره، زه یو خبره کوم چې دا باید وویل شي خلکو ته چې جوړښت یې یا عروضي جوړښت یې بیا د هغه په څیر نه دی. وزه درته وایم، قصیده تر غزل وړاندې ده
په
تاریخي قدامت کې، په ویل شوو برخو کې قصیده وړاندې ده. ځکه قصیدې خپله درې برخې لرلې، او دا برخې چې قصیده چې راغلې زموږ د فارسي ادب نه راغلې ده. دا درې برخې چې هغه اوله برخې مثلا تغزل وه، تشبیب وه، دعایه ګریز وه، صحیح وه، دا هغه برخې دي. زموږ په ادبیاتو کې، زموږ پښتو ادبیاتو کې موږ قصیده بیا څه شته وویلې؟ موږ قصیده هغه ته ویل چې غزل به وګوت شو، بیتونه به ډېر شو، موږ به ویلګو دا قصیده ده. دا نه ده قصیده. قصیده که په هغه مفهوم راخلي چې د نورو ادبیاتو نه مونږ راغلي ده، موږ له د ګوتو په شمار دوه قصیدې لرو،
هغه د ښکارندوی غوري
او د شیخ حسن سوري.
دا په برابر
دا قصیده برابر، ځکه چې هلته هغه د تغزل برخه شته، د تشبیب برخه شته، یا د همدا دوایا ګوریز دا برخه هم پکې شته. صحیح، ته د هغه نه را وړاندې چې دا دومره قصیدې ولولې، ته پکې دا شیر نه شي پیدا کولی. یعنی هغه ادب چې دیوانی دی، مثلا د خوشحال خان په قصایدو کې دا برخه ما لیدلی نشته، د رحمان بابا نشته، د حمید بابا نشته. که اوس څوک جګیږي هغه سي قصیده نه وي، او دا ولې نه وي؟ دا داسې ده چې په وخت د وخت په تیریدو سره دا فرمونه یو له بل نه داسې زیږي. په فارسي ادب کې هم د قصیده چې راپیدا شوله، خلکو بیا وخت نه لاره چې داسې اوږده شعرونه واوري یا ووایي، او دا اکثر هغه د پاچاهانو ستاینې ته و، کنه د اشخاصو ستاینې ته به دا ویل کېده. ورو ورو پاکې نوښت دا رامنځته شو، دا تغزل برخه رابېله شوه، دا و غزل، او غزل کې ټولې ستایلې وې، شروع یې په ستایلو باندې کېدل. صحیح، ټوټه ټوټه شوه قصیده، ځکه یو ټوټه چې نه بېله شوه قصیده په هغه شکل باندې پاتې نه شوه لکه زیږېدلې چې وه، د غزل ته رامنځته شو. یا مثلا دې نه دوه بیت اخواته شو، دوه بیت اخوا یو بل فورم وزېږو. په پښتو ادبیاتو ته چې راشو، له پرته له هغه دوو قصیدو چې ما زما د څېړنې له مخې چې هغه د دغه قصیدو په هغه شرایطو باندې برابرې دي، ما په پښتو کلاسیک ادب کې او په اوسني ادب کې، البته څومره چې ما مطالعه کړې ده، ما دغسې قصیدې بیا پیدا نه کړې. دغه قصایدو په نامه باندې چې څه شی ویل شوي دي، دا فقط هغه اوږده نظمونه دي.
دته مونږ په پښتو کې کوم
ځانګړی هغه نوم چې ورته زموږ سازان ټاکلی چې بوللی ورته ویلي، راځئ چې دته بوللی وو. دا ما یو وړاندیز هم کړی دی چې د قصیدې سره فرق وشي، راځئ دته بوللی وو. او دا به څنګه کوو؟ دا یو موضوعي تسلسل لري سر تر پایه چې د غزل نه فرق وشي. په بیتونو ګوره، ته دغه نه شي کولی توپیر نه شي کولی چې بیتونه زیات یا بیتونه کم دي، داسې خبرې دي. صحیح، دا 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 کوم دغه معیار نه دی.
مثلا
معیار څه شی دی؟ مثلا ته سر نه تر پایه پورې یوه موضوع داسې وپالې چې که دا یو بیت کنډو شي، ممکن دا موضوع دغه شي، لمنځه لاړ شي. صحیح، غزل سره بیا فرق راځي چې وکړو. غزل هم همدغسې یو دوره وهلې ده، هماغه یوازې د ښایست او د صفت دوره ده، کنه چې دا ښایست صفتونه ستاینې کوم. خو موږ ولیدې چې وخت په تېرېدو سره غزل هم دغه چوکاټ چې دی تغییر پکې راغی،
په موضوعي
لحاظ باندې، د انځور له مخې هر بیت ځان ته تقریبا یو انځور وسلېږي.
اوس ما پوښتنه ډاکټر صاحب دلته دا ده چې په پښتو ادبیاتو کې په دغه نومونو کې اصلاحات ته اړتیا شته او که نه؟
ولې نشته؟ دغه ما دغه کتاب کې چې زما ډیزرټیشن دی دغه ما وړاندیز کړی دی، او دا کار باید د دغسې یو ګردی میز وي، یو پنځه شپږ کسه چې په دې برخه کې ښه پوهه ولري، راځئ چې مالې دا فورمونه ونومو. دا خو یو سړی جګ شوی، زه یې څوک نه ملامته کوم، او هغوی د خپل کار یې کړی دی. یو کس جګ شوی دی، یو بل نوم یې رامنځته کړی دی، بیا دا دغسې اکاډمیکو مراجعو ته نه دي وړاندې شوي دا نومونه چې آیا دا نوم له دې چوکاټ سره برابر راځي او که نه. دا باید وشي. اوس مثلا زه ته وایم، تاسې دا پښتو فلکلوري ادب وګورئ، دا نوموري خاط څه چې دا غزن راغلی مونږ ته ګان څه چې بیا زمونږ د خپل چړونګو بیا بیرته پښخون وهلای دی دا ګډ وټ کړی دی راځي خو اوس خدا ولس خو تاسو یې نوم پری خای دی صحیح
بل
زر شاند چې نوموري نه لري ته ورته نوم جوړ او هغه چې ولس د تپریخي او خود مر چړنیس فکر پېنه دی کړه راځي اوس داسې کټګوري کو کټګوري خو غوي کار نه کټګوري زمو استاد کار
او کلاسفیکیشن باید ادیبانو کی
ادیبانو کی مثلا ګوره زه اوس وایم ګره لنډی چې ته ورته ټاپه ورته خاص جوړښت دی اټس دې کې څنګه شویل کېږي اروزی جوړښت معلوم سرو کې دیم خاص جوړښت دی دا وسته بیلې د دې کټګوري وستا کار دی بیا مثلا چې دین راتېریږي دا د هغه برخه چې د ولس پورې تا وتړلې په دې برخه کې ګوره ځنې دي چې فورمونه نه دي په دغه جوړښتونو کې ناراضي ته جوړخ لمخې ته چاته نشو خودل اوس کته یو چاته څه شیخې لنډی ښه نو ته ورته څه ویلې شي ته ورته لګ تلګ هغه روزي جوړخ چې ټاکلې ده او ورته ښه لنډی په دې ور پیژنې په دې خو نه ور پیژنې چې دا عشق ته او دا محبت ته او دا داري دا د خو موضوع ده
او په موضوع له خاص خو بیا
فخت نشي اوس ما یو وړاندې زلته د بیا م دا کړه ده چې راځي دا موضوعي چوکاټونه یو خواته کو او اغه جوړښت لمخه چې کوم فورمونه موږ پیژندل یغه بل ډډې تکو
دغه د نمونو په برخه کې کومه داسې مسؤوله مرجع اوس شته چې یغوی په کارو کې
مسؤوله مرجع پونتون ده او اکاډمۍ ده خو څېړنیز مرکزونه یو تدریسي موضوعات مخ کې وړي بلې څېړنه کوي دا د دې دوه سره کېنی په دې باندې بحث وکي موږ ډېر نور ستونزې هم پر دې سربېره لرو اوس ګور دا د ادبیات تاریخ دا دورې چي دي په دې کې موږ ستونزې لرو خو زه خپل فکر وایم بل خپل فکر وای بل خپل فکر وای راځي چې دا نظرونه دغه سره کده ګرځې مې شدل ته دغه سره تبادله کی یو غیر یو نتیجې ته ورسې نظرونه ورکی او یو بل ته غاړه کېږو زغم مولو متاسفانه دا کار نه ده شوی او وسه مړتیا ده وته
شاعر کدی وی ټولن سترګي او نظر د نو هنرمند او سندرغاړي په دغه نظر کې د سا چون کی حیثیت لري په فنکار برخه کې د استاد شاولی د هنري ګلبن لې و تازه ګل شمالي افغان سره د هغه په هنر غږیدلیو
فنکار
افغان سب پدې کوم ټول پیګو چې ته له وطن لری پردیس څومره وخت کیږي چې موسیقي ته مخه کړی ده
زما خو ډیر وخت کیږي چې موسیقي ته مخه کړی زما شوم مې چې د موسیقي دنیا ته مې غراوړل او بلدا شي تقریبا اتلس کال بکیږي تقریبا ولس کال کیږي چې زما موسیقي سره آشنا شوم موسیقي مې شروع کړی
اول سندره دی یاد چې اول د څه ویلې دي
اولنی سندره خو ریکارډینګ نه مخکې چې پکور کې موږ سمزه کوله زمزمه موږ کوله دا کی سندره نو هغه ما وړي له لو سهار دې شمال لګي ولن پانی ریږي
اوس چې کله کله زمزمه کې اتلس کال په خوانه وخت ته نه یادي
وړي نه یادي کیس ما خو کډیر خسته یادونه دی په سندره کې خپل پلار ویل ټي وی کې یو وخت کې چې مسافرو مګ ماشمانو په ټي وي باندې کتن واغې سندر نړیری متاثر شوم بیا ډیر خوهید لاغ په میزان سره بیا سم سم کوله امر نه شو
ته موسیقي په برخه کې دی باقاعده ذکرې کړي کنه
او د موسیقي په ډډه کې خو زه خپل سټوډنټ یم سکول ومه کالج نه ګریجویټ شوم او ان شاء الله اوس په تیپ شروع کوم هغه یونیورسيټي چې ورته وای هغه به شروع کوم
په سکول کې تاسو موسیقي پروګرام مو دا واسطه
مونږ چې کوم سکول کې سټډي کول نو په سکول کې مونږ یو کلاس د موسیقي ملارود چې میوزیک کلاس پرې ته ویل شي هغه په های سکول کې چې زه مونږه غوښته ورکې دا سوي چې باید یو کورس ویل شي د
میوزیک
هغه یو کریډټ به واخلي نو هغه کریډټ به مونږ د موسیقي چې زموږ په سکول کې و پاره کې دا کریډټ مونږ غوښتو او هم می وسترن میوزیک می هم کړه
وسترن میوزیک غواړم یو بل دغه ساسي کورنی بیس ته لاړ شم دا خو ستا هغه زکړی وی چې هغه دی په مکتب کې په سکول کې دی وکړي لدی ور علاوه لکه څنګه چې ساسي پلار یو ډیر لوی موسیقار دی د پښتو ژبې استاد دی د هغه مرسته در سره څه و
د پلار خوري لوی مرسته و د پلار خدای مرسته و چې ول هغه کوم هنر کو هغه نه مونږ متاثر نو دا غي په شوق باندې مونږ چې یاره د سیګانو مونږ کله وکیا بس څنګه شوق هم دی چې پلار غونټ سندري مونږ مو بیا دا شغینه پس پلار سره کېنستلم او بیا دا غینه کلاسیکل میوزیک مونږ زده کړو کړه د پلار نه چې کلاسیک میوزیک ډیر مهم دی چې بیس ده د میوزیک، بیا کلاسیک میوزیک نه مونږ شروع کړو رو 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 رو، بیا غیر نه بعد چې کلاسیک میوزیک ته یو څه د پوری معنی چې پوښتلو چې سندره څنګه ویل کیږي، غزل څنګه ویل کیږي، دې باندې پوښتلو، بیا غیر نه بعد شاعری چې کومه شاعری باید ویل شي، سرقم طرز ویل شي، سرنګي موزیک پیش شي، او دا ټول د پلار د خوانه موږ ته ټیچینګ شوی ده دغه مکتب.
کله چې استاد وی او نو شاګرد په طبیعي لحاظ لاغه متاثر وي، او لپلار خو زوی خامخا متاثر وي، ځکه چې پلار یې
خسته خبر
استاد یو د هغه د استاد شاولی په طرزونو کې توپیر شته کنه، د سندرې د بیان په انداز کې فرق شته کنه؟
یو کس و چې ما یاد شو دغه د خبره، اوس چې هغه ماته ویل چې دا خو حق خبره ده چې ته به د پلار بیا مانا دغه په ځای هغه ځای نشي نیولی هیڅ کله. خدای کې به زه دا ووایم چې ته کاپی یې د پلار دی، ته چې کله سندره وایې نو موږ داسې فکر کوو چې د پلار آواز دی، لږ لږ سره جوړیږي په دې چې زه خو متاثر یم هم دې خوښېده مې پلار ډېر زیات، او بل دا شي د هغې هنر مې ډېر زیات خوښ، نو زه چې کله طرز وایم کمپوز وایم یا سندره وایم نو د هغه رنګ پکې ښکاري.
تا مخکېم دا د لارې خبره وکړه، ودې ویلې چې اکثره راته وایي چې تاسې د استاد شاولی کاپیې، پښتو ژبه رښتیا هم د استاد شاولی احسان هیڅکله نشي پوره کولی، پښتانه هم هغه احسان هیڅکله نشي پوره کولی. خو یوه مسله دا ده چې که چېرته موږ ووایو که ته د استاد شاولی کاپی اوسېږي، نو موږ خو اړتیا استاد شاولی ته لرله، استاد شاولی شته خدای دې ژوندی لري، او معمولا په موسیقۍ کې نو لارو ته اړتیا ده. ستاسې نوې لارې څه دي؟
نوې لارې خو ډېرې دي، او ډېر فکر هم پرې وهلی دی انشاءالله. او لا خو زه د هنر کما سټډي کړی دی یا مې میوزیک سټډي کړی دی، نو هغې وخت کې زه میډیا ته نه مروتی، اوس هم نه مروتی، دا اولینی آغاز دی زما چې کوم میډیا ته، نو دې نه بعد به انشاءالله زما لارې نوې نوې لارې دي، فکرونه مې وهلي دي، نوې نوې کلامونه دي، د بابا کلامونه دي، د خیبر افریدی دي، د خاطر افریدی دي، د ساحل افریدی دي، د ساحر افریدی دي، د ملنګ جان بابا دی، زمنګ ډیر شاعران ډیر ډیر لوی لار پاتې ده ماته.
او دونکو به ستاسو د زمزمې په تمای څه غواړي چې
ما یو د حمزه بابا یو نوی کلام ریکارډ کړی دی، او هغه به زمزمه کوم دست
لو غوندې خو ورت ډیر بدر تن وایم، لو غوندې خو ورت ډیر بدر تن وایم، ډیر سمې پزړه کې دی لوک بدر تو وایم، ډیر سمې پزړه کې دی لوک بدر تو وایم، لو غوندې خو ورت ډیر بدر تن وایم.
دا یو نوې کلام دی انشاء الله.
سکار مودلا سزا ہے
په دا غلا رچتا دغه کاروان راولې بیا په دا غلا رچتا دغه کاروان راولې اوس هم د هجران لمبو اوس هم د هجران لمبو شی بی دوبار راولې یا الهی دا غمون او دردو نټو زړن چې مې یو سي دا غمون او دردو نټو هر سترګو کې بیا غد مینه طوفان راولې سترګو کې بیا غد مینه طوفان راولې اوس هم د هجران لمبو اوس هم د هجران لمبو شی بی دوبار راولې یا الهی راولې یو ځل مې جانا راولې یا الهی راولې یو ځل مې جانا راولې یا الهی راولې یو ځل مې جانا
څه د انساني ژوند بیلابیل شیبي خوندې کوي او د دې لپاره چې د ژوندانه طرز پیښو او ننګونو پاړه په هنري ژبه پوه شو کیسه لیکو او یا هم کیسه وایو هم درځخت چې لنډه کیسه او یا هم د کیسیز ژانرونو نور چوکاټونه په نړۍ کې ډیر مشهور دي د زرپانې په نننې پانه کې مو لنډه کیسه په وینو سور په سر له انتخاب کړه دا کیسه زموږ همکار وګمه جبار خیل وړاندې کوي
زرپانا پوینو سور پسرلې ماشومان په باغ کې لوبي کولې کله به د خندا غږ پورته شو او کله به د ژړا غانو کله کله خو به یې د منځه د وا ادي غږونه هم را پورته شول سور سره ادي د پالکو په پاکولو بوخته و بیخي د هغوی په چغو غوږ نه راپاوه لڅو شی وو ورسته یو ځل بیا د ژړا غږ را پورته شو ادی هله چې ټولې په وینو سره کړم ادی چې د وینې لفظ واوري د رنگي وتختید ټوله وره پیدا بیا هغه په خواني وختونه وریات شول بیا یې په سر کې د چورلکو आवाजونو انګازي وکړي راپورته شو ولی د باغ له کونج نه نبیل را روانه و په سر یې دوړه لاسونه ایخي وو وینو یې په تندې لارې کړي وی وی ادی د درنجار شي دا چا دا همي ولی ولی په دې څه بلا راکته شوی و نبیلی به واره چغي وهلی دې سور بزوړه کرا باندې د لرګي گزار وکړ نو ولی ادي هسي دروغ وای ما ورته وویل چې ګلان مشکوا او دې راش کول د لاسمی لرګي خطا شو او د دې سر پر ولګي توار وکړه سور بزوړه کا پلار خو به دې راش کنه سور ساري ادي جر لخپلې ملانا سور د اسمال را خلاص کړ او د نبیلی سر یې پر کلک وتاړه غرمه شوا په باغ کې نری نری هوا ټولیونی یو بل سره په خبرو راوستي وي بلبلانو هم دو ګلابو لمخونو موچی اخیستي هلته په کټ کې سور ساري ادي او نبیل یو ځای پرتی وي د کټ لاندې د اوبو سورمنګوټه یې خې وو په ویاله کې نری نری اوبر روان وي بیز بیزه کوي ترې ګرچا پیرا اتمونه اچولی وو کله به په اوبو ورغټه شوي او کله به د ویالې د غاړې په نرمو او سرو وکو کې ناستې په ټول باغ یوه اترینه وږمه خوره وه د باغ په بل سر کې د انګورو تاک د څپرې لاندې د زړې درې د پاسه ماشومان پراته وو چا مخ یوې خواته اړولی وو او چا بلې خواته دا سخکاری دل کچی د یو بل نه مرور وی وړو کې واسي د خپل ماشوم تو په خواغه خوب پروت وو. کله به یمچ په یو خیرن اننګ کې ناست او کله په بل ان کله کله خو به د پوزو په سرو کې هم ورننه و. پاس په انګور تاک کې د کشمشي انګورو غنچو هم تالای وهلی گرچا پیره تری د سرو غنبسو بنگار وو. د صبر د ونو په څوکو کې توتیانو هم نغمه ویلې. ټوله فضا رنگینه وه. هر خوا د پسرلی مستو وګمو خپلې وزرې خورې کړې وې. د مرغانو او بلبلانو مستو مستو آوازونو ټول باغ په سر اخیستی وو. د باغ دروازه په ډیر زور سره را خلاصه شوه. سورسرې ادې د دروازې له درز سره په کټ کې نیغه کېناسته. کلمه یې درسته کړه. دروازې ته یې پام شو. یو ځلې بیا تیر وختونه مخې ته ور ودرېد. تورې اوږدې او وحشتناکې څڼې، اوږده کالي، تورې اوږدې اوږدې موزې، په اوږه ماشینداری او راکټونه په یوه شیبه کې لسترګو تیر را تیر شول. سورسرې ادې هک حیرانه د دروازې خواته ګوري او نه پوهیږي چې څه وکړي. لکه د بوت په څیر ناسته وه. نه یې له خولې څه ویستلی شول او نه یې څه د لاسه کیدل. بیخي بېدمې شوه. ټول روحیات یې بایللي وو. بیا ورته هغه څه رامخکې شوي وو چې دی نه غوښتل را یادې کړي. لس پنځلس دقیقې به لا نوې تېرې چې حالات کټ مټ د پخوا په شان شول. لاندې مخ پټې د اوږدو څون خاوندان په اوږو ماشیندارې او بره په هوا کې بنګنې چورلکې. له څو شېبو پس د باغ حالت بدل شو. هغه باغ چې لږ مخکې پکې د مرغانو نغمې اورېدل کېدې، هغه باغ چې بلبلانو له ډېرې خوښۍ نه پکې له ګلانو مچکې اخیستې، اوس په صورت نور بدل شو. د باغ ټولې ونې په بل مخ پرتې وې. څو ځایه ژورې ژورې کندې جوړې شوې وې. په ویالې کې د توتیانو ورانې ځالې روانې وې. له ویالې سره په خوا کې نبیله بې پښو پرته وه. سورسرې ادې هم خپل دواړه لاسونه په ټټر ایښي وو او ستونې ستاخ پرته وه. وړوکی واسي هم د ګلانو د رژېدلو پاڼو په منځ کې په ابدي خوب اوده وو. خو بس ها چې سره وو خو بس شنه وو. خو چې شنه شو داسې سره شو چې سره یې ځان پورې حیران کړل.
د ادب جام په نننۍ برخه کې به د لیکوال او څېړونکي ملا عبدالباقی کاکړ د ژوندان احوال بیان کړو. د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
ملا عبدالباقی کاکړ افغان. ملا عبدالباقی کاکړ افغان د 1201 هجری قمری څخه وروسته د کندهار په خار کې زیږیدلای او په 1440 هجری قمری کې له دې دنیا څخه کوچیدلای. عبدالباقی کاکړ د خپل وخت یو پوه عالم او صوفي سړی و. د به همیشه د دینی احکامو تبلیغ کاوه او د دې مقصد لپاره په 1240 هجری قمری په شاوخوا کې په پښتو ژبه اوږده مسنوی د تهذیب الواجبات فل تخریب العادات په نوم یو کتاب لیکلی چې 600 بیتونه لري. د دې کتاب زیاته برخه د سراج الاخبار د 1260 هجری قمری کال د میزان د 15 په ګڼه او همدارنګه د دې کال څخه وروسته په نورو ګڼو کې هم خپره شوې ده. ملا عبدالباقی کاکړ افغان دغه کتاب د امیر عبدالرحمن په اثر کې شروع کړ او سراج امیر حبیب الله په نامه ختم کړی دی. نوموړي تر مصر، حجاز او کلکتې پورې پلی سفرونه کړي دي. د هند مشهور عالم، مفسر او سیاسي لارښود مولانا ابوالکلام آزاد خپل ترجمان القرآن تفسیر د افغان په مجهول نوم اهدا کړی دی، ځکه چې د عالم د قرآن د تفسیر د ځینو پښتنو لپاره تر کلکتې پورې پلی تلی و. د یوه یاد شاعر په توګه د ده د اشعارو زیاتره مفکوره دینی او اخلاقي ده، خو ځینې تاریخي، انتقادي، اجتماعي، اقتصادي، ملي او هیومانیستي حالت هم پکې شته. د ملا عبدالباقی کاکړ افغان زړه له ملي او مذهبي دردونو څخه ډک دی.
چې دغه خبره د په دغه دوو بیتونو کې ښه محسوسولی شو. او د خبرونې دا برخه هم په همدې بیتونو پای ته رسوو. دی وایي: ټوپک خاص باب د دین دی، خوار سړی له تبر زین دی. ټوپک خاص باب د دین دی، خوار سړی له تبر زین دی. پڅه توره دې تیره کړه، پڅه توره دې تیره کړه، که دې رب ته تندی سپین دی.
شاعر د زمان تیری رواني او راتلونکي صحنې په هنري انداز بیانوي. کله ناکله دا هنر سرحدونه مات کړي او د ټول انسانیت لپاره شي، او کله هم د یوې ځانګړې سیمې او یا ژبې لپاره. په وریښمین خیال کې مو د روان زمان ویرجن څپرکي ته لیکل شوی نظم رانغښتی، ملتیا مو وکړئ. پدی خاور کی مین یو گنہگار دے، پدی خاور کی مین یو گنہگار دے، حل تمین پس پی چلو کان تھلی، دل تلا ہم مینان پکان ولی، حل تلا ہم یو مین دویم بادشاہ دے. دل تو اسم معشوق پر دو کی پٹا، حل تو اسم د مین پخوا کی اوسی، دل تمین تپس پک قتل کی یہ، حل تمین دا لہر مقام الوڑا، دل تو اسم د دیدن پارمان مڑ دی، حل تو اسم د یو بل سترگو کی ورکتی، دل تو اسم د دیدن په ارمان مړ دی، حل تو اسم د یو بل سترګو کې ورکتی، دل تو اسم جړاګانې پټې کیږي، حل ته هیڅ قاموس کې نوم د جړا نشته، دل تو اسم ارزوګانې وژل کیږي، حل ته مینه ده او مینه پالل کیږي. دل ته هر قدم د شک پر بنیاد سپور دی، حل ته مینه کې ګمان په یقین اوړي، دل تلا هم سرنوشت بل پلاس وی، حل ته ژوند د هر چا خپل اراده، د دل تل لري دی یوسف لخپل یعقوب، حل ته زار وی معشوقان لخپل محبوبه، دل ته وسم جړاګانې غلي کیږي، حل ته ژوند په خنداګان کې تیریږي. د شلمی پیړۍ ډیر کلونه تیر شول، د شلمی پیړۍ ډیر کلونه تیر شول، یې وشتمه په تیزی سره روانه، خو د ورور له خپل ورور سره دورانه، زه جدا یم ملتا او تله مانه، وایه څه وشول دا څه کیږي جانانه، ته خفه یې زه خفه یم ملتانه، یم لری زه لتا او تله مانه. د شلمی پیړۍ ډیر کلونه تیر شول، یې وشتمه په تیزی سره روانه، خو د ورور له خپل ورور سره دورانه، زه جدا یم ملتا او ته لمانه، وای څه وشول دا څه کیږي جانانه، ته خفه یې زه خفه یم لتانه، یم لری زه لتا او ته لمانه. دلته هر یو سړی غلی، دلته هر یو سړی غلی، هلته هر سړی ګویا دی، دلته اور راښکته شوی، هلته ژوند نه مینه څاڅي، دلته مینه شک کې ورکه، هلته مینه ده بس مینه. خدای دانو څنګه ویشو، خدای دانو څنګه ویشو، چې زه اور باندې سوځېږم او غره پورې خاندي، خدای دانو څنګه ژوند شو، چې زه مړ یم خو ژوندی یم، خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشي ده، خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشي ده، خدای دانو څنګه یار دی چې په شکل دا غیار دی، خدای دانو څه دنیا شو چې یوازې پکې اوسم، خدای دانو څنګه زړه دی چې دی ډک له تور نفرته، خدای دا څنګه محبت دی چې په شک پکې بنا دی. خدای دا څنګه محبت دی چې پر شک باندې بنا دی، خدای دا نو څه نظر دی چې د هر چا خوا ته اوړي او یو کس ورځنې ورک دی، خدای دا څنګه انسان دی چې په خپلو کې یو بل خوري، خدای دا څنګه ارمان دی چې نیمګړی نیمه خوا دی، خدای دا څنګه ارمان دی چې نیمګړی نیمه خوا دی، خدای دا څنګه عزت دی چې د بل بې عزتي ده، خدای دا څنګه تعلیم دی، خدای دا څنګه رڼا ده، خدای دا څنګه نظام دی. خدای دا څنګه تعلیم دی، خدای دا څنګه رڼا ده، خدای دا څنګه نظام دی چې له سره ګډوډي ده، خدای څنګه، خدای څنګه، خدای څنګه. خدای زار دی له خدای شم، خدای زار دی له خدای شم، خدای زار دی له لوی شم، خدای زر شه، خدای زر شه، خدای زر شه، په یو کونو په یو کندی موږ لوی شر خلاص کړه، دا کوچنی دنیا کړه ورانه چې دا دلته هلته ورک شي.
مودې وشوې دارش نه تماشه کوي د فرش، یا خدای